مشي دا مشال لیډیو ده نن د نهه ورځ او د 2018 میلادي کال د اپریل د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده پښتونخوا کې د سهار نه کابل کې اته نیمې او دلته د پراګ په سټوډیو کې شپږ بجې شوې دي سلام پښتونخوا خبرونه کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکین یار سلامونه ونې کې هلې ومني په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې جنوبي وزیرستان ته پرونی سفر د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور موضوعات هم لرو خو ول خبرونه د بشیر غواخ نه
لومړی د خبرونو سرټکی جنوبی وزیرستان ته د سفر په محل د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټه غړو ویل دي چې د قبایلی سیمو د عیني حیثیت فیصله به د سلا مشورو وروسته کیږي پرون پېښور کې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري پروژې په اړه د خبر پښتونخوا بیلابیلو سیاستوالو د وزیر اعلی په مشرۍ غونډه کړې ده او افغان ولسمشر د استخباراتي ادارو د بیلابیلو ولایتونو مشرانو سره خبر کولې چې بیګونه افغان وژونکو خلاف د سخت ګامونه واخلي د خبرونو تفصیل جنوبی وزیرستان ته د سفر په محل د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټه کې شامل د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه پرون په چکملای کې وی جرګې ته ویل چې وزیر اعظم غواړي د بیلابیلو قومونو مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته یو پریکړه وکړي دا په خبره لومدې وجه دوی د غلطه ورغلي یاد دی چې د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او ځینی نور قومي مشران غواړي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملې او اف قانون ختم شي خو ځینې نور بیا د قبایلو لپاره د یو کونسل او یا هم په اوسني حیثیت کې د پاتې کېدو غوښتنه کوي پر حکومتي کمیټې تور دی چې دوی د خپلې خوښې ملکانو سره ګوري کمیټې دا تور ردی پرون په خبر کې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري پروژې په اړه د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیاستوالو د وزیر اعلی په مشرۍ غونډه وکړه د وزیر اعلی پروز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی پرون مشال رډیو ته وویل د پاکستان مرکزی حکومت باید د پښتنو له سیمو څخه تیریدونکي مغربي لاره د وادي سره سم د ټولو اقتصادي زونونو سره جوړه کړي
وزیر اعلی د رهداری په اړه مرکزی حکومت ته ویلی وو چې زه به تاسو ته یو خط لیکم او مالا به لیکلې ځواب راکوي خو وفاقي وزیر احسن اقبال موږ له سم ځواب را نه کړو نو په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د صوبایي شملۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظوروو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو
یاد دی چې مرکزی حکومت وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د صوبو ټول ګیلې په نظر کې نیولی او د چا حق باندې خوړل کیږي خو پښتانه سیاستوال وایي دوی سره دوکه کوي د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو اداره وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون اردن تا په دوه ورځني سفر رسیدلې ده د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې جنرال شریف د اردن د پوځي افسرانو سره ملاقاتونه کوي د سیمې پر امنیت د دوړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمن د اړیکو او نورو دو اړخیزو مسایلو په حقله خبرې کړې د خبر ایجنسی خلکوی د فاټا سیکریټریټ لخوا د شکایتو مرکز کار نه کوي او د خلکو ستونزې پکې نه اوریدل کیږي سمو د وړاندې خبر ایجنسی کې جوړ شوی مرکز مقصد د خلکو مشکلات تنظیمي چارواکو ته رسول دي خو د باړې اوسیدونکو کې دولت خان افریده وای
موږ کلی وران دی پاغه کې وب نشته د بجلی نشته اسپاټال نو پولیټیکل چې کوم ملکونو کوم د څه خاص مشران یو هغه وکي او نور چې کوم کوم وی هغه لا څه خاص د څه خاص توجه نه ورکړي
بلخوا په خبر ایجنسی کې د شکایتو د مرکز چارواکي پر ځان لګیدلی تورونه نه مني وای د دوی دفتر په سمته کار پر مخ بي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې د استخباراتي ادارې د بیلابیلو ولایتونو د مشرانو سره په خبرو کې ویل چې په بیګونه افغان وژونکو خلاف سخت ګامونه واخلي د نوموړي له دفتره پرون ماخام خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر په خپل خبرو کې ویل طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې لپاره ډیر کوشش وکړو خو هغه ورته مثبت ځواب نه وایي ولسمشر غنی پرون د استخباراتي چارواکو سره کتنه کې ویل چې د افغانستان د نظام پر ضد بغاوت کوونکې د افغانانو دښمنان دي نو ځکه پر دوی ځمکه تنګه کوي مالی سرچینې وچکی او ویزه پي د ترکمنستان د وزیر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف پرون کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ملاقاتونه کوي ویلي چې د ټاپی پروژې د جیولوژیکي څېړنو کار پای ته رسیدلی او د ترکمنستان په خاوره کې د دې پایپلاین کار 8 کیلومتره تر سره شوی دی. د افغان ولسمشر مرستیال وان د واخان مینپال پرون مشال لري ته ویل چې د افغانستان لارې له ترکمنستان څخه پاکستان او هند ته د ګیس د پایپلاین د مهمې پروژې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اړوند ادارو ته دندې سپارل شوې دي او په دې برخه کې د ترکمنستان لوري ته ډاډ ورکړی دی. نوموړي وویل چې له ترکمنستان څخه د افغانستان تراقینی بندره پورې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو پروژه به په راتلونکو څو میاشتو کې پوره کیږي. د چک جمهوریت وزیراعظم بوسلاف سوبوت کا پرون کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کوي چې د افغان پلوټانو د روزنې په برخه کې خپل همکاري زیاته کړي. د ولسمشر غنی له دفتره پرون خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړي خپل ورځني سفر کې ژمنه کړې چې په چک جمهوریت کې تر روزنې لاندې افغان پلوټانو شمیر بالا 500 څخه 100 ته لوړی. او د شام سرکاري رسنۍ وایي د دوشنبې په ورځ د دمشق په جنوبي څنډه کې د پوز پر یو چک پوز په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې پرون په حلب کې یاغیانو د حکومت تر واک لاندې دو سیمو بند توغندي ورولي چې دولتي رسنیو په وینا یې 9 کسان وژلي دي. او د ازبکستان ولسمشر پرون د دوشنبه په ورځ په یو دورځني سفر مسکو ته رسیدلی. کرملن وایي د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره به نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرې اترې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په لارو چارو او په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو باندې راڅرخي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرو.
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا خبرونه کې زما مجید بابر یو واری بیانې کې هلی او سلامونه ومني. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پښتونخوا گورنر افتخار جګړه وایي وزیر اعظم نواز شریف قبایلی ولسته ډیر په درنه سترګ ګوري.
قبایلو ته ډیر درون نظر کوي او دا صفه ویلې چې په قبایلو با مونږه فیصله مسلط کو نه بلکې تاسو بځای هر یو ایجنسی ته بځای او ټولو سره وقف نه.
ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه وفاقي حکومت ژمنې نه دي پوره کړې.
15 جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړو شو هغه فیصله هم دومره دروغ ویل کف څنګه چې 28 مې 2015 کې شوې.
او سندرغاړي کرن خان د چا په انتظار ناشته.
تاله ونه يم انتظار مې کوتر پښما.
افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د مشال لیډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نیخ باندې غوړی. د دې تر څنګه زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو .com باندې لوستل او اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شي نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. مشال لیډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو. د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحات راوستو په مخه د جوړ شوې کمیټې غړو تیر ورځ د جنوبي وزیرستان دوره وکړه او په وانا کې د یادې سیمې قبایلی او سیاسي مشرانو سره ولیدل او د هغوی نه په دې لړ کې تجاویز راغون کړل. نور تفصیل د موږ همکار سیلاب محسود وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له طرفه په قبایلی سیمه او قبایلی نظام کې د بدلون راوستلو او په دغه باریک شي د قبایلانو موقف معلومولو په غرض په اعلی حکومتي چارواکو مشتمل کمیټې 13 ورځ په سویلي وزیرستان وانه او چکملیک شي. د مسعود احمدزی وزیرو دمتنو او سلیمان خیل قبایلانو د مشرانو ملکانو عالمانو سیاسي ګوندونو د نمائندگانو او خبریالانو سره جرګې وکړلې چې د کومو په دوران کې په جرګو کې شامل قبایلانو خپل خپل موقف او خپل مختلف رائے وړاندې کړلې. د سولي وزیرستان چکملي په یوه جرګه کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه قبایلانو ته د خطاب په دوران کې وویل
دا وزیر اعظم صاحب دا کمیٹی جوڑا کرے دا ایسے نہ جوڑا کرے کہ غوستے نو قانون سازی بے حل تکڑے ویلے بے چھ بس دا پارٹی فیصلہ منگاو کھا ہوئی چھ نا دیر درون نظر کئی پارٹی تا رشتہ خبر در تکوں قبائلو تا دیر درون نظر کئی او دا صفاو ویلے چھ پا قبائلو با منگا فیصلہ مسلط کھو نا برکتا سو بزائی ہر یو ایجنسی تا بزائی اور ٹولو سارا وقت بھی نہیں قبائل مالکانو سارا بھی ملائی مشرانو سارا بھی ملائی کم سٹوڈنٹان دی اگئی سارا بھی ملائی جی کم جرنلسٹان دی اگئی سارا بھی ملائی مالب ہر طبقے سارا با خبرہ کھوئی لاغی رائے با اخلائی تاسو با صرف رائے اوزے کھوئی اور اس تو پہ بیا دا کمیٹیم کینی او وزیر اعظم صاحب بم کینی نو اکثر تی رائے چھ کمائی نو اگلا با طریقہ کار جس بیا جوڑ کو آبم ستاسو مشوری سرائی انشاءاللہ نو دا ہر سچ کی گی لگیا دی اگام پدے دغه سره کیږي چې کومه فیصله وشي نو هغه د پایدار ای چې پاره باندې سبا نه تاسو په معنی ای نه موږ په معنی ای زمانه طرفه د وزیر اعظم صاحب له طرفه او د کمیټه د طرفه تاسو ډیر ډیر مننه تاسو ډیر ټایم خپل روښتو نن تکې نه سي او خپل ډیر مفید مشورې مو ورکې
دا د یادوي چې د اصلاحاتي کمیټه د چارواکو سره د سولي وزیرستانه د قانون ساز ادارو نمائندګون او پښتونخوا حکومت کښې د قبایلانو سره وابسته د مختلفو محکمو نور لوړ رتبه چارواکي هم موجود وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، چکملای، سویلی وزیرستان.
د مشال ریډیو د نهې د ورځې اونیز پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یولس بجو
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجه
د کرښې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ دغه ټولې زموږ ونې د خبرونې تاسو زموږ په پاڼه باندې هر وخت کتای شئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. تیر مازدیګر په وزیراعلی هاوس پیښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د پښتونخوا د اسمبلۍ د پارلماني مشرانو غونډې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا وزیراعلی پرویز خټک ویلي دي چې مرکزي حکومت د اقتصادي راهداري د مغربي لارې په اړه خپله ژمنه پوره کړي. د پارلماني مشرانو په غونډه کې پریکړه شوې ده چې د اقتصادي راهداري په موضوع به د پښتونخوا په اسمبلۍ کې ځانګړی بحث کیږي او دې لړ کې به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلي. نور تفصیل د پیښوره غلام غوسرک.
د پښتونخوا د پارلماني مشرانو د غونډې په اړه د وزیرالله هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیرالله پرویز خټک ویلي دي چې دوی ته د کوریډور په مشرقي لاره څه اعتراض نشته خو مرکزی حکومت دی د مغربي لارې خپله ژمنه پوره کړي او مغربي لارې دی هم د مشرقي لارې په رنګ سره د ټولو جزئیاتو جوړ کړي. پرویز خټک زیاتوي چې د صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې به په چین پاکستان اقتصادي راهداري تفصیلي بحث کوي او دې لړ کې به یوه مشترکه تګلاره جوړوي. هم په دې لړ کې د اطلاعاتو لپاره د وزیراعلی خصوصي معاون مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مرکزی حکومت چې مونږ سره کومې ژمنې کړې دي نو هغه نه پوره کوي. وزیراعلی د راهداري په اړه مرکزی حکومت ته ویلي وو چې زه به تاسې ته یو خط لیکم او مالا به لیکلې ځواب راکوي خو وفاقي وزیر احسن اقبال مونږ له سم ځواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې په دغه اړه هم بحث وشو او دا فیصله وشوه چې څه هم ګام پورته کوو نو په شریکه به ټول سیاسي ګوندونه فیصله کوي او دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظوروو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو.
د جمعه په ورځ د اسمبلی اجلاس شروع کیږي او د ول په ورځ به د قرارداد منظورو او د قرارداد په جزئیاتو مشاورت روان دی.
د کاشغر گوادر رهداری په اړه په وزیرالدا هاوس پیښور کې د پارلماني مشرانو په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او د کوریډور په لړ کې د پښتونخوا په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د کوریډور د اتحادیې مشر ډاکټر سید عالم محسود د غونډې ګډونوالو ته د مرکزي حکومت د زبانی جمنو او ځمکني حقایقو په اړه بریفینګ ورکړو. ډاکټر سید عالم محسود د دغه غونډې سمدستي وروستو مشال ریډیو ته وویل
15 جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړی شو هغه فیصلې دومره دروغ ویل کا څنګه چې 15 مئی 2015 کې شوې هغه مغربي روډ چې کم تاسو ته ویلی و چې په 15 جولای 2013 کې به پوره کوم هغه اوس هغه نه دی. د مونږ گوادر ته نه بوزي مغربي روډ په نوم باندې صرف مونږ یارک تر رسوي نور باور په وزیر اعظم باندې څنګه پاتې شي. دوه فیصله وو دوه دروغ اوس ټایم نشته د کوریډور په حواله سره صرف دغه اوس هفته دوه هفته دي مونږ سره اذن علاوه ټایم نشته کپدې کې مونږ رئیسار کو خپل حکم وګټلو هم وګټلو کربې بسر جړه فریادونه نورې
د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د اقتصادي رهداري پترس کی د پښتونخوا شوبې د حق لپاره تر هر حد پورې تللې شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام اوس د افغانستان په اړه یو موضوع تر راګرځوم. پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو سره د جګړې په اړه پارلیمان کې د وینا پر مهال خپل نوی دریځ څرګند کړ. هغه وویل چې د کوششونو باوجود طالبان سولې ته نه حاضریږي نو ځکه افغان حکومت له پاکستانه اوس د دوی خبرو ته د حاضرولو تمنه لري. نن سهار د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج جدید مشال ریډیو ته یوازې هم دومره وویل چې دوی نو غاړي د اشرف غنی د خبرو په اړه مطبوعاتو کې خبرې وکړي. بشیر غاخ په دې اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې بریدګون کې طالبان د پردیو غلامانو بلل او د حکومت د نوې پالیسۍ د بیانولو په ترڅ کې پرون پارلمان ته وویل چې که پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي نو دوی به دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یوسي. د نوموړي په خبره پاکستان ورسره په لیکلي شکل واده کړو چې له خبرو انکار کوونکو طالبانو پر ضد به کاروایی کوي خو داغه په خبره داسې نه دی شوی.
نن غواړم دا خبره واضح کړم چې موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راوړي. کله پاکستانیانو نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې زموږ د امنیتي ادارو او زموږ د بین المللي همکارانو د استخباراتي معلومات په اساس او په خپله د پاکستاني مقاماتو په قول مرکزونه پاکستان کې.
ولسمشر اشرف غنی وویل چې د بلابیلو لارو یې طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې کوشش وکړه خو طالبانو د حلو ځلو ته مثبت ځواب ونه وایه. اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان باید بې له کوم فرقه تر هغه وځپي کنه نو په سیمه کې به په سیاسي توګه یوازې پاتې شي.
امریکا مغه ورځ غوښتنه پاکستان نه کړې و چې د حقانی شبکې خلاف سالډ سټپس واخلي او هندستان هم هم ساده چغه وي نو پاکستان به ما خیال د بل لار نشته کلیر به په خپل پالیسی کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلی یا به د افغانستان سره ملګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره ملګرتیا مشکله ده او کېدای شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي خو هغه راته فلال
طالبان په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې کله چې حکومت چپه شو بریدونه کوي. په خپل تازه د تیرونې په برید کې په کابل کې په ځانمرګو بریدونو سره 45 کسان وژل او تر 300 ډیرې ټپیان کړل.
اوبدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. د په جارج ټاون یونیورسيټي په هنتون کې د پاکستان په اړه د د سیډونو سیډنکارا پروفیسر کرسټین فیر وای افغانستان باید ډیر په خوا د طالبانو سره د پاکستان د مرستې په اړه ملګرو ملتونو کې شکایت کړی وي. د هغې په وینا افغانستان او سیمه کې به د طالبانو په ختمېدو هله امن راشي چې پر پاکستان د امریکا او نورو لویو هیوادونو فشار راشي. نوموړی سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې را دي چې وایي ورو
کرسټین فیر. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور له پاکستان دا تمنه لري چې طالبان دی افغان حکومت سره مذاکرات وکړي او داغه په خبره خو خبرو ته نه حاضرېدونکو طالبانو پر ضد باید پاکستان د وادي سره سم عملیات وکړي. تاسو څه غنئ چې پاکستان به داسې وکړي؟
نه، هغوی به داسې ونه کړي. کله چې اشرف غنی ولسمشر سونو د پاکستان په اړه ډیر سخی و، هغه پر پاکستان د شک سربیره باور وکړ. پاکستان د دې باور ارزښت نه درلود. خو تاسو ولیدل چې بیا څه وسول. غنی ډیر وخت پس په دې پوه سو چې پاکستان سره جوړ جاړی نسي کېدلی. پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسي دي. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
کرسټین فیر ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که پاکستان کې د طالبانو ملاتړ دوام وکړي نو دوی به ملګرو ملتونو کې امنیت شورا ته شکایت وکړي. دغه نوی دریسته د افغانستان د نوی دریسته تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای چې د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو فشار غوښتي وای. پاکستان ملګرو ملتونو ته وړو وړو شیانو لپاره ځي، د کشمیر په شان بی اساسه مسلو لپاره په داسې حال کې ځي چې د ملګرو ملتونو لګړو اصول او قراردادونو سرغړونه کوي، لکه د جماعت داوا، جیش محمد او طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد هیڅ نه کوي. پاکستان به هله د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي چې سزا او فشار وبیني. د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو ګام اخیستل ضروری دی، خو تر دې هم د امریکا اقدام ډیر اهمیت لري. امریکا پاکستان سره ډیر مرستې کوي. ماته د یو امریکایي په توګه دا ډیر خوشینونکې ده چې موږ په داسې حال کې د پاکستان ملاتړ کوو چې په مسلسل ډول موږ د ناتو او افغانستان اتحادي ځواکونه وژنو.
نو کرسټین فیر، تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باراک اوباما به د خپلې کاري مودې په اخره کې ستاسو په اصطلاح پاکستان ته سزا ورکولو کې کم ګامونه واخلي؟ کنه دا مسله به راتلونکي ولسمشر یا د هیلری کلینټن په صورت کې ولسمشر ته پاتې کیږي؟ که دا پوښتنه لږ په عامیانه ډول داسې وکم چې افغانانو لپاره راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې کم کاندید ښه دی؟
The short answer about Barack Obama is no.
د باراک اوباما په اړه لند ځواب نه دی. د هغه په کاري موده کې که څه هم ډیر امریکایي وګړي او زموږ اتحادیان ووژل سول، خو بیا هم موږ پاکستان ته F-14 الوتکې ورکړې. د دې الوتکو د ورکړې هدف د ترهګر وژل نه، بلکې پاکستان ته په ستراتیژیکه کچه په داسې حال کې انعام ورکول وو چې هغوی یې جوګنو. نو زه وایم چې د اوباما اداره به داسې هیڅ ونه کړي چې تر پخوا مختلفه وي. ستا د دوهمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې امریکا کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو کې یوازې دوه کسان نو د پاکستان په اړه خبرې کړې. لمړی ډونلډ ټرمپ. پر ډونلډ ټرمپ باور نسی کېدلای، ځکه هغه د خلکو د پام را اړولو لپاره هر څه وایي.
ورزونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستانی رسنو راپور ورکړی دی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی دی، خو افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه خبر دي او نه نور له پاکستان څخه دا تمه لري چې وسلوال طالبان دي د سولې خبرو ته کینوي. په اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانډي د زینو سرچینو له خبره ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیس پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. رسپانډي د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث خوډلی. پاکستانی رسنوی ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلي د طالبانو په دې هیئت کې مولوی شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو، او مولوی جان محمد مدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دی استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادي راډیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسیدلي او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستان رسنیو په دې اړه په خپلو ریپورټونو کې د ناڅرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و. خو افغان حکومت وایي چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړي شوې نوې پوره کړې له دې هیواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول، د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې ویل، موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان د خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران په دې هیواد کې اوسېږي. کلموچی د ولسمشر اشرف غنی د ویان لمرستیال د وخان مینپال څخه اسلام آباد ته د طالب استادو د سفر او افغان حکومت سره د ممکنو خبرو پاړه و پختل، نو موري په دې اړه به خبري و خوده او د دا ډول خبرو لپاره د ولسمشر پر روستي د رستنګار وکړ. خغل مینپال ویل سوچي پاکستان د هغه سپاړه اقدام مونکړي چې څلور اړخیزو غونډو کې لمک سره شمنه کړي، د سولې په خبره اترو کې د پاکستان پر رول باور نشي کېدلی. دوا خان مینپال ویل
په اصل رخص کمیشن کې پر دې باندې پریکړه شوی ولا چې چیرته کومه ډله د سولې مذاکرات څخه سرغړونه کوي، د سولې مذاکرات ته نه حاضری دي، مذاکرات نه کوي، سولې نه کوي، دغه په وړاندې باندې به اقدام کوي. دا شمنه سوی پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي او دلته عملا معلومه سول شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره، د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي چې دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړې وي اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استازو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلت د افغان ولسمشر د ځنګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نو موري هم په دې موضوع به خبري وخوده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د کرن خان په غږ باندې دا سندره ستاسو د ټولو په نظر
انتظار میں قبضے
مشال ریڈیو تا وگی او درنگ ساعت کی پختونخوا کی نهنیمی دلته پراگ پر سٹوڈیو کی شپگنیمی او کابل کی نه بجی کی دن کی دی دو خبرونو لنډیز د بشیر واخنه ور
جنوبی وزیرستان ته د سفر په محل د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټې کې شامل د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه پرون په چکملي کې ایوی جرګې ته ویل چې وزیر اعظم غواړي د بیلابیلو قومونو مشرانو سره تر سلام مشورې وروسته یو پریکړه وشي. پرون پېښور کې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري پروژې په اړه د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیاستوالو د وزیر اعلی په مشرۍ غونډه وکړه. د وزیر اعلی پروز خټک د اطلاعاتو سلاحکار مشتاق غنی پرون مشال رډیو ته وویل د پاکستان مرکزي حکومت باید د پښتنو له سیمو څخه تیرېدونکي مغربي لاره د وادي سره سمه د ټولو اقتصادي زونونو سره جوړه کړي. د پاکستانی پوز د اطلاعاتو اداره وایي د پوز مشر راحیل شریف پرون اردن ته په دوه ورځني سفر ورغلی او هلته به د پوځي چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې د استخباراتي ادارې د بیلابیلو ولایتونو د مشرانو سره په خبرو کې ویل چې بیګونه افغان وژونکو خلاف د سخت ګامونه واخلي. د نوموړي له دفتره پرون ماښام خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل طالبانو سره د سیاسي روغې جوړ لپاره ډېر کوشش وکړو خو هغوی ورته مثبت ځوابونه وایي. د ترکمنستان د وزیر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف پرون په کابل کې ویل چې د تاپی پروژې د جیولوژیکي څېړنو کار پای ته رسیدلی. د ترکمنستان په خاوره کې د دې پایپ لاین کار 8 کیلومتر ترسره شوی دی. د شام سرکاري رسنۍ وایي د دوشنبې په ورځ د دمشق په جنوبي څنډه کې د پوست پر یو چیک پوست په موټري بم برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. بلخوا په حلب ښار کې د اپوزیشن فعالان وایي په هغه سیمو چې د یاغیانو په لاس کې دي د حکومت لخوا د توغندیو په ګوزارونو کې لږ تر لږه 3 کسانو ژوند د لاسه ورکړی.
اوریدونکو بشیر واخ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي سراج ظهیر وړاندې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې وایي چې یو وار بیا په ملک کې د سیاسي جلسونو سیزن شروع شوی او د دې جلسونو مقصد کنور هر ځوی خو له دې داسې ښکاري چې دا سیاستوال خپل وجود قائم ساتي. ادارې وړاندې لیکي د پاناما لیکس په حق له مسلم لیگ نن د ردعمل په وجه باندې پاکستان تحریک انصاف د دې جوګه شو چې خپل ځان یو وار بیا رامخامخ کړي. د غرنګ د الطاف حسین د سیاسي اثر ختمولو لپاره مصطفی کمال هم په کراچۍ کې خپل ولنې لوی غونډه وکړه او ځان یې راخکار کړو. ادریا اخر کې وای باید چې د دغه جلسی جلوسونو په ځای باندې د سیاستوالو د ملک د مهمو مسلو یو غوره حل راوستلې وو. د غرنګ د پاکستان تحریک انصاف له هم دا پکار وو چې په پارلیمان کې د خ او پاک معاشي نظام په حق لا اواز پورته کړي وو خو تر دې دمه د دغه یادګون لخوا صحیح نغې نخانی په نظر ناراضي. د غرنګ پاکستان مسلم لیگ نن له هم پکار دي چې په پاناما لیکس ته وزیر اعظم د نوم په حق لا سپایې وړاندې کولو سره سره په ملک د خ ټیکس او معاشي نظام اصلاحاتو لپاره هلې ځلې وکړي. خو د افسوس وړ ده چې دوی د خپلو ګټو لپاره جلسې جلوسونه کوي خو د ملک د معاشي اصلاحاتو لپاره هیڅ اقدامات نه کوي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د پاناما لیکس د پلټنو لپاره د اعلان کړې شوې عدالتي کمیشن نه هیله څرګندېده چې په دې مسله باندې روان په محاضرای کې به سکمې راشي. خو د دې مسلې د کمیدو په ځای په دې کی نور تیزواله راغه او مخالف ډلو د وزیر اعظم دغه عدالتي کمیشن رد کړو. د ادارې په وینا چې دې مسلې دومره سنگین شکل اختیار کړو چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې دوی بل مخالف ډلو سره مشوره کوي او پس له هغه اراده لري چې د دې درغلو پر ضد سړکونو ته راوځي. ادارې زیاتوي باید چې په دې معاملې باندې سنجیده اقدامات پورته کړي شي او د جلسو جلوسونو په ځای ټول سیاستوال کینی او یو غوړ لار راوباسي. ادارې اخیری لیکي پکار د چي دي لړکي ډير د احتياط نه کار واغستل شي او داسې کوم ګام پورته نکړي شي چې لکبلې ملک ته عدم استحکام ښکار شي. نو هله دا چې ټول ډلې بل سنجیدګي کار واخلي او د پاناما لیکس په پرده کې چې څوک هم پټوي چې د هغوی ټولو پر ضد به د ډلې پرې احتساب وکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیوز ویک مجله لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د احتجاجونو شروع کولو دړکه کړې، خو حکومتي ګوند دغه دړکه رد کړې. وایي عمران د وزیر اعظم څوکۍ ته د رسیدو لپاره په لیوالتیا سره د لنډې لارې په لټه کې دی. بلخوا ډیلی ټلیګراف لیکي د سره صلیب نړیواله اداره وایي دا مهال افغانستان په بدترینه بشري بحرانونو کې راګیر دی. اداره زیاتوي طالبان د دې جوګه شوي چې د کندوز په سیر غټو ښارونو باندې بریدونه وکړي. د دوړو مقالو لنډیز د اسرار عالم مومند.
نیوز ویک مجله لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د هیواد د وزیر اعظم پر ضد د نورو احتجاجونو شروع کولو دړکه کړې. نوموړی وایي د پاناما لیکس په ډاګه شوو دستاویزاتو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونو تر راتلو وروسته د نواز شریف د حکومت کولو هیڅ اخلاقي جواز نه پاتې کیږي. په دې میاشت کې د پاناما قانوني بنسټ څخه په افشا شو دستاویزاتو کې راغلي چې د نواز شریف دوه زامن او یو لور له هیواد بهر د برتانیا په ورجن آیلند کې لږ تر لږه درې کپنۍ لري. حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون د عمران خان لخوا د مظاهرو وروستۍ دړکې رد کړې او وایي په انتخاباتو کې د ممکنه درغلۍ پر ضد د عمران خان د 2014 احتجاجونو او درنو په عمران خان د اولس اعتماد ته ډېر تاوان رسولی. د دوی په خبره زګه چې انتخاباتي ټریبیونل په خپل فیصله کې د عمران خان تورونه رد کړل او وی ویل چې 2013 کال انتخابات په پراخه کچه آزاد او شفاف وو. د پاکستاني وزیر اعظم د میډیا ډلې غړی محمد زبیر تور لګوي چې عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ ته د رسیدو لپاره په لیوالتیا سره د لنډې لار په لټه کې دی. بلخوا ډیلی ټیلیګراف لیکي د سره صلیب نړیوالې ادارې تلونکي مشر وایي د 2001 کال را په دوی ښه لکه نه چې عملیات شروع شوي تر دې وخته پورې تر ټولو زیات دا مهال افغانستان په بدترینه بشري بحرانونو کې راګیر دی. دا په داسې حال کې دا چې یوازې 13 میاشتې مخکې امریکایي او برتانوي عسکر له افغانستانه وتل. جین نیکولس مارتي وایي له افغانستانه د ناټو عسکرو وتو وروسته په دې هیواد کې جګړه تیزه شوې او په لومړي ځل طالبان د دې جوګه شوي چې خپل جنگ غټو خارون ته وغځوي. یاد اداره وایي د 2014 کال پرتله دوی تیر کال 30% ډیر جوبل تنان د جنگ له ځایه راوستلي وو او سږ کال دغه شمیره لا پسې زیاته ده. او دا په داسې حال کې دا چې د سپرلي عملیات لا هم پاتې دي. طالبان د دې جوګړي چې د کندوز په څیر خارونو باندې بریدونه وکړي. دغه خار یې تیر کال د مختصر وخت لپاره نیولې وو. په داسې حال کې چې جنگ غټو خارونو ته غځېدلې نو لکبل یې د اوبو او بجلی په څیر نظامونه ګډوډ شوي دي او په کلیوالو سیمو کې حالات لدی هم زیات خراب دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه سپا شپږ سوه یویش کیلو هرڅ او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرڅ اوریدلی شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یو نړیوالی موضوع ته راګرځوم. د امریکای ولسمشر باراک اوباما یورپ ته د سفر پر مهال په یوکرين کې د جګړې ختمولو په خاطر په اوربندۍ د عمل کولو لپاره ټینګار کړی دی. همداراز نوموړي په شام کې د زیاتیدونکو تشدد په اړه هم اندېښنه ښودلې او له ټولو غاړو یې غوښتي چې وسله کېږدي او خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د مرکزي خبر څانګې یو راپور خپور کړی چې بشیر ګواخې درته غټ ټکی درته اوري.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي هغه او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په دې خبره سلا دي چې پر روس به یوازې هغه مهال بندیزونه لری کیږي چې د یوکرين د حکومتي ځواکونو او روس پلوا بلتون خوخو وسلوالو ترمن د جګړې د ختمولو په ژمنو عمل وکړي. اوباما دا خبر پرون په هانور کې اروپا ته د خپل شپږورځني سفر په اخري مرحله کې کړی. انګلا مرکل ویل چې په اوکرين کې جنگبندي باثباته نه ده. هغه زیاته کړ چې د ولسمشر باراک اوباما سره د اوکرين د شخړې د ختمولو په موخه د 2015 کال د فروری د میاشتې د اوربند عملی کولو په اړه خبرې کړې دي. د مرکل په خبره هغه او اوباما د سولې لپاره پراتونکو ګامونو په تفصیل سره بحث کړي. په اوکران کې د روس ملاتړ لرونکو بلتون پالو او حکومتي امنیتي ځواکونو ترمن جګړه کې د 2014 کال د اپریل لمیشت راهیسې له 9000 څخه ډیر کسان وژل شوی دي. روس د اوکران په حکومت تور لګی چې د جنگبندۍ لپاره د منسک تړون نه عملی کوي. ولسمشر باراک اوباما پرون په خبرو کې د وزیر اعظم ولودومیر هوروسمن د نوي اوکرایني حکومت په ملاتړ همو غږی دا ویل چې هله لري دا حکومت به په خپل هیواد کې اصلاحات کول جاری وساتي. اوباما جرمني ته پرون وختي رسیدلی وو. تر دې سفر مخکې وایټ هاوس ویلی وو چې د یورپ د سفر په مهال به د جرمني، برتانیا، فرانس او ایټلی د مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما په ملاقاتونو کې د ترهګرۍ سره په مبارزه هم خبرې کیږي. همداراز په عراق او شام کې بعد اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش خلاف جګړې او اروپا ته د کډوالو د ورتګ په اړه هم خبرې وشي. پرون یو خبری کانفرنس کې ولسمشر اوباما د اوکرين د شخړې پر حل د ټینګار سربېره په شام کې هم د جګړو په ټولو اړخونو غږ وکړ چې په اوربندۍ یو ځل بیا عمل وکړي او د سولې لار ونیسي. په داسې حال کې چې شام کې حکومتي ځواکونو د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب ښار کې بمباري سخته کړې، ولسمشر اوباما ویل چې دغه هیواد کې د تشدد په زیاتېدو اندېښمن دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سعودي عربستان سرکار د سنوي چې دغه هیواد په مکله خار کې د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو د القاعده وسلواله ډلې پر ضد عملیاتو کې د یاد ډلې 800 وسلوال وجلې دي. نور تفصيل لملالې بشیر ناورو.
د ائتلاف ځواکونو چې پکې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ځنګړي ځواکونه هم شامل دي، د اپریل په 13 په مکله کې د سعودي هوایي بمباری په ملاتړ عملیات پیل کړل او ځکني ځواکونو د غشار محاصره کړ. په دغو عملیاتو کې په جنوبي شهر زنجبار کې هم سخت دریځ په نقشه کې چې له دسمبر راهیسې د القاعده تر کنټرول لاندې دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور لمخې د ائتلاف ځواکونو مکله شهر له سخت دریځ برتنیولې دي. په دغو عملیاتو کې تر 800 زیات د القاعده سخت دریځ وجل سوي دي. دغه عملیات د هغو هڅو برخه دي چې د یمن د پراخو برخو د خوندیتوب لپاره پیل سوي دي. د وجل سوي کسانو شمیر په خپلواک توګه نه دی تایید سوی او دا هم نه ده څرګنده چې آیا کوم ملکي تلفات سته کنه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په کویت کې د سولې خبرې وسوي او په نتیجه کې پر اوربند موافقه وسوه چې د اپریل په 11 پلي سوه، خو په دې موافقه کې جهادي ډلې نه دي شاملې. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې نظامي چارواکو ویلي چې د عرب ائتلاف ځواکونو په مکله کې د القاعده پر اهدافو بمباري وکړي چې مزکني ځواکونو ته لار هواره کړي. د همدې عملیاتو پر مهال ځواکونو د مینا ادبه په نامه د تیلو ترمینال هم بیرته نیولی دی. مخکې د یک شنبه په ورځ نظامي چارواکو ویلي وو حکومت پلو ځواکونو ریان هوایی ډګر او په مکله ښار کې د پوځي واحد یوه قومنداني هم بیرته نیولی چې شاوخوا یو کال د القاعده تر کنټرول لاندې وو. په یمن کې د عرب ټاپو وزمي القاعده د واشنگتن لخوا د دغې شبکې تر ټولو خطرناکه څانګه بلل کیږي او پر لویدیځ پخوا خونړۍ حملې کړې دي. تیره میاشت پر القاعده د امریکا په هوایي حملو کې ګڼ شمېر جنګیالي ووژل سول او دا دغې ډلې ته لویه ضربه بلل کیږي. د ائتلاف ځواکونو له عدن ښار څخه هم سخت دریځ پر شا تمبولی او تیره اونۍ د الحج مرکزی ښار هوته هم نیولی. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د خلیج هیوادونو مشرانو د پنځشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې سره ولیدل، دوی په یمن او سوریه کې د جګړو په اړه خبرې وکړې. د دې سفر پر مهال د ولسمشر اوباما له نږدې سلاکارانو څخه یو بن رودز په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواو څخه وغوښتل چې د کویت په خبرو کې په رغنده توګه برخه واخلي، ځکه په یمن کې سیاسي حل به پر القاعده دا تمرکز کولو زمينه برابر کړی. د سولې د خبرې په کویت کې د پنځشنبه په ورځ پیل شوې.
دا مشال ریډیو دا د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی سیمه ته د خیبر قبایلی سیمې ولس وایي چې سمو د مخکې د پولیټیکل چارواکو په دفتر کې جوړ شوی شکایت سل نامطمئن نه دي او زیاتره خلک ترې ناخبره دي. دوی وایي د خلکو په مشکلاتو کې اضافه شوې ده او کمې پکې نه دي راغلي او باید د دې شکایت سل خلک خبر کړي شي او دا د دې لا نور فعال کړي شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمینا د مشال لیډیو خبریال فرهاد شینواری راکړي.
خواوشا یو نیم کال وړاندې فاټا سیکټریټ د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته په هر قبایلي جنسۍ کې یو شکایت مرکز خلاص کړی دی چې قبایلي ولس پکې خپل شکایتونه درج کړي او ستونزو ته یې پام وشي. دغسې یو مرکز د خیبر جنسۍ پولیټیکل چارواکو په دفتر کې هم خلاص شوی دی. خو د خیبر خلک وایي چې دوی د دغه شکایت سل نه مطمئن نه دي او زیاتره خلک ترې ناخبره دي. په دې هکله د خیبر سید باڑی او تن سلطان پردی مشال ریڈیو توای
نو دا ډیر ستره دی سوال دی چې شکایت سیل باندې دنیا خرچ کیږي او د غیف خلکو ته او عوامو ته هیڅ ذره برابر فائدہ نه وی.
او د باڑی او کډوال دولت خان پردی وای چې د شکایت مرکز نه دی خبر او د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی.
مثاله دادی چې اوس موږ کلی وران دی پاغه کې وب نشته د بجلی نشته اسپاټال نو پولیټیکل چې کوم ملکان او کوم داسې خاص مشران وي هغه وکړي او نور چې کوم قوم وي هغه لا څه خاص داسې خاص توجه نه ورکوي.
خو بیا په خیبر کې د دغه شکایت مرکز انچارج ساکب وای چې د چا څه قسم شکایت وي نو موږ سره د فیکس ایمیل او ټلیفون له لارې جمع کولای شي.
زموږ د ټول فری نمبر دی 0800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 پی ایس ایف چې کوم دی په دې کې ډېر انټرسټډ دی او هر قسمه شکایت باندې پی ایس ایف چې کوم دی کار کوي لګیا دی. تاسو مهرباني وکړئ که تاسو ته هیڅ قسم سم مسله مي نو تاسو په دې باندې خپل شکایت چې کوم دی هغه درج کړئ. راغلي د ځمکې مسلې دي، د سکولونو مسلې دي، د ټیوبویلو مسلې دي او د خلکو د سیلریانو او تنخواګانو مسلې دي. نو په دې ټولو باندې عمل کیږي لګیا دی. اوس پورې خو تقریبا سلویخ کمپلینونه راغلي دي او په هغې کې چې کوم دی په 23 باندې کار روان دی او و چې کوم دی هغه کامیابۍ سره حل کړی شوی.
د خیبر جن سی خلک وایي چې د دوی پولیټیکل چارواکو ته په اسانه رسایی نه کیږي او باید دغه شکایت مرکزونه نور هم فعال کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو ورجو ننګرهار ته، د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیرو دوه هفتو راهیسې چې په یو شمیر ولسوالو کې د ګډو افغان امنیتي ځواکونو له لورې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي وو، پای ته رسیدلي چې په نتیجه کې تر 150 تنو پورې د دولت مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راقي.
د شفق په نوم دغه عملیات چې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لورې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې پیل شوي ول، د تیر یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدل. په همدې اړه د دوشنبې په ورځ د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل،
د تیرو دوه اونیو په ترڅ کې چې په ننګرهار کوم عملیات ترسره شوي وو، دې کې تقریبا شاوخوا 150 داعش او وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې زیاتې وژل شوي دي. دغه تلفات د ډېر کم د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو یا د همکارۍ په ترڅ کې اوختي دي. اکثر زموږ د کورنیو ځواکونو له لورې هوایي بریدونه هم شوي دي او عملیات هم ترسره شوي دي.
خوګیاڼی وایي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د کابل جلال آباد دویم سړک چې وسلوالو مخالفینو یې چارې ځنډولې وي یو ځل بیا پیل شوي او په سیمه کې د سړک د امنیت په خاطر دوه بیزونه او سو پوستې هم جوړې کړې دي. ویل کیږي چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د ګوشتي او لالپوري سرحدي ولسوالیو کې په پوله پاکستانی ملیشي او افغان سرحدي پولیس یو په بل د سپکو او درنو وسلو ګزارونه کوي. عطا الله خوګیانی وای چې سیمه ته مسول پلاوی تللې چې دغه موضوع لنګدی وساري او د هدایت په موخه مرکز ته رپورت ورکړي.
موږ ملي امنیتي قواوی په خپل خاور باندې هیڅ کله پردي بریدونه یا پردي حرکت موږ نشو زغملای. په هر محل موږ ملي امنیتي قواوی ژمنې دي چې د خپل خاور څخه ساتنه وکړي. کوم چې د ګشتې موضوع ده ځینې حرکت تر سره شوی دي، په سیمه کې موږ مسولین په دې اړه غواړو چې یو مکمل رپورت چمتو کړي او موږ به د مرکزی ادارې سره د هدایت په موخه شریکو.
خوګیانی وایي چې له خوګیانو نه علاوه په کوټ، بټي کوټ، اچین، نازیانو، غنیخیلو، چپرهار او یو شمیر نورو ولسوالیو کې عملیات ترسره شوي چې امنیتي ځواکونو سره ولسی وګړو د عملیاتو په برخه کې پوره مرسته کړې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستی مانا
لیکه چی تیر دی نبازی پام کوه.
الوی گرگن صاحب دا خو می گرس رو خوری
را غلی جمهوریت دی اس تر اخلو بخون
گرانو اوریدون کو دیدین ما خچی مریض سیب نور جڑونگانو بس
اوی 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 خودر توی بی میوجی پام کوه.
دا مشال لڑیو مزاحیه پروگرام پام کوه هر اونی د جمعه او نه پورز
اوریدن کو پام کا خبرونه به تاسو ورې پراتلون کې خبرونه کو. اوس ورجو خوستا د خوست یو شمیر مدني فعالانو یو ځل بیا د یو غونډې لاله د افغان حکومت څخه د یادې سیمې د خلکو د یو شمیر وختونو د عملی کولو وختنه وکړه. دوی خوستا د برېښنا انتقال، د غلام خان بندر ترانزیت او د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول د خلکو په مهمو وختونو کې وبلل. نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره.
د دوشنبه پر ورځ د خوسرګونو مدني فعالانو، قومي مخبرو، دینی عالمانو او ځوانانو د وی غونډې لارې افغان حکومت ته د یادې سیمې د خلکو اساسي غوښتنې وړاندې کړې. د خوست لپاره برېښنا، د غلام خان بندر ترانزیت، پر هوایي ډګر د عملي کار پیل، ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول او د خوست ولایت د ملکي او امنیتي ادارو د تشکیلاتو د لوړولو اړتیا د خپلو مهمو غوښتنو په توګه یاده کړه. د خوست یو تن مدني فعال محمد غفور مهدی مشال راډیو ته وویل چې
موږ خپل حق واړو، حق اخیستل کیږي، خو تر هغه ځای پورې چې د ولسواکۍ نظامونو ښېګڼې او ځانګړتیاوې دي هغه به د سوله ییزو پوښتنو له لارې موږ تعقیبوو او که چېرته ونه شوه د خوست مدني ټولنه ژمنه ده چې دغه غږ به ان تر ارګه پورې هم.
د خوست یو تن ځوان عید محمد سهار وویل چې د دې غونډې ګډونوالو مرکزي حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړ ترڅو د دوی غوښتنې عملي کړي.
دولت ته 15 ورځې وخت ورکړل شو ترڅو په دې 15 ورځو کې هغه روا حقونه چې د خوست د ولسونو غوښتنه ده کاملي نشول، نو بیا به موږ خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکوو او دا امکان هم شته چې خپل اعتراضونه تر کابل ورسوو.
په خوست کې د ملکي او پوځي ادارو د تشکیلاتو کمښت د اساسي ستونزو څخه دی. که څه هم دا ولایت د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې دویمې درجې ته لوړ شوی، خو تر اوسه هم تشکیلې د دریمه درجه ولایت پاتې شوی دی. مدني فعال الیاس وحدت د خوست د ملکي او پوځي تشکیلاتو د پراخېدو د اړتیا په باب داسې وایي.
خوست هغه پخوانی خوست نه دی، اوس مهال یو ګڼ نفوسه ولایت دی، خو له بده مرغه ملکي او نظامي تشکیلات د دریمه درجه ولایت دي. نو که چېرته د موږ ملکي او نظامي تشکیلات لوړ شي ګټه به دا وي چې لیوي خو به موږ ځوانان جذب شي، بلې خوا ته د موږ د ولسونو هغه ستونزې زر رفه شي.
د غونډې په پای کې د ګډونوالو لخوا څلور ماده ییز پرېکړه لیک صادر شو چې پکې راغلي ول د مرکزي حکومت مشران دي تر دې زیات د خوستوالو د زغم او حوصلې ازمینه نه اخلي او لاس په لاس دي د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره اقدام وکي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبک.
اوردون کو تاسو مشال رادیو ته وګي. واشنگتن پوسټ په خپل یو لیکنه کې وایي باید یورپی ټولنه د کډوالو د مسلې یو حل راوباسي او پر دې هم زیات کار وکړي چې څنګه د کډوالو د ډوبېدو مخه ونیسي او څنګه یې له سمګلرانو خوندي وساتي. د دغې لیکنې مهمه برخه له فرخنده اسد ناول.
واشنگتن پوسټ په خپل یو لیکنه کې وایي اروپایي هیوادونه چې دا وخت کډوالو د زیات شمیرې سره مخ دي په زرګونو د سمندر له لارې د مختلفو مشکلاتو نه د تیرېدو وروسته د یونان، ترکیې او اټلي له لارو یورپي هیوادونو ته د رسېدو هڅې کوي او په دغو هڅو کې په زرګونو تر اوسه خپل ژوند هم بایللی دی. خو دا چې آیا یورپي هیوادونه بعد دغه کډوالو په بحیره روم کې د ډوبېدو مخه ونیسي او که نه، ملګري ملتونه وایي تیره اونۍ سناسه 1500 کډوال چې په یوه کښتۍ کې ناست وو د افریقی نه را روان شوي وو د لیبیا او د اټلي تر منځه په یو ځای کې ډوب شول چې یوازې 120 کسان پکې ژوندي راوستل شول. په دې اړه یو کډوال وایي دغه خلک په منټونو کې ډوب شول او هیڅ پته یې ونه لګېده. یورپي هیوادونه کوشش کوي چې څنګه د شام او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو د کډوالو د ایجین سمندر له لارې یونان ته د راتګ مخه ونیسي. بلخوا د ترکی او اروپایي هیوادونو ترمنځ د شوې لوسنامې له مخې هغه کډوال چې اوس یونان ته داخليږي بیرته ترکی ته لیږل کیږي. په ترکی د دغه لوسنامې وروسته ډېرې نیوکې اهم کیږي. ترکی د یورپي هیوادونو سره یوه لوسنامه لاسلیک کړې چې تر مخه به یورپي هیوادونه ترکی ته 6 اربا یورو ورکوي چې د والو د خیر خیګړی او دوی ته په سہولتونو ورکولو به کاروي او په بدل کې به اروپای ټولنه د ترکی ځینې غوښتنې پوره کوي چې پکې د جرمني هغه ټوکمار نه عدالتي پوښتنې هم شامل دي چې پر رجب طیب اردوغان پورې خندا کړي. واشنگتن پوسټ لیکي په دغه لارو کې کډوال نه یوازې د مختلفو ستونزو تیریږي بلکې د سمګلرانو لخوا هم تختول کیږي او یا ترې پیسې اخیستل کیږي. د کډوالو نړیواله اداره وایي سناسه 6000 کډوال چې زیاتره د افریقایي هیوادونو وو د تیر اونۍ په لومړیو څلورو ورځو کې د جنوبي اټلي مختلفو بندرونو ته راغلي او په روان کال کې تر دې دمه د دغو شمېره نږدې 24000 ته رسېدلې ده چې پکې سناسه 700 د مختلفو وجوهاتو له امله په لاره کې مړه شوي هم دي. بلخوا د اټلي وزیر اعظم هم افریقایي هیوادونو ته دا ویلي که چیرې دوی د کډوالو د راتګ مخه ونیسي نو مالي مرستې به ورسره کوي. واشنگتن پوسټ لیکي که چیرې اروپایي ټولنې د کډوالو د مسلې یو سم حل راونه ویست نو د کډوالو د راتګ لړۍ به همدغسې روانه وي چې پکې به سمګلرانو ته هم زیاته ګټه رسیږي او دا شان د کډوالو د ډوبېدو د پیښو مخه نیول به هم ګرانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زموږ دا خبرونه دوام لري خو د خپرونې په دې برخه کې د هارون باچا دا سندره ستاسو د ټولو په نظر.
دن فرت لخ کری ایل کلم سبا دن فرت لخ کری ایل کلم سبا دن فرت لخ کری ایل کلم سبا دن فرت لخ کری ایل کلم مینس غری را تراوڑا مینس غری را تراوڑا